دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپام صاحب درته ټول بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې باس هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو د پاکستان سپریم کورٹ نن پر پنځمه ورځ هم په هیواد کې د سیاسي کړکیچ څېړلو لپاره اورېدنې ته دوام ورکړی دی. په پنجاب کې مخالفه ګوندونو د مسلم لیگ نون حمزه شهباز د صوبې د اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. او اوکرایني ولسمشر پر روسیې د امریکا او برتانیې تر پرونیو بندیزونو وروسته د هغه هیواد د پر ضد د لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورٹ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اورېدنې ته دوام ورکړی دی. د سپریم کورٹ مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د اپریل پر 15 هیله خولې و چې عدالت په چهارشنبه پر روز فیصله واوروي. خو هغه 15 کسیزه جرګې پرون د اپریل پر 3 د پیدا شوی صورتحال په اړه د حکومتي وکیلانو دریځ واورید او اورېدنې تر نن سهار وځنډوله. نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د پېښور په وخت شاوخوا 9:30 بجې د سپریم کورٹ اورېدنه بیا پیل شوه. دا تر هغې وروسته ده چې د اتوار پر ورځ د قومي اسمبلۍ ډیپټي سپیکر د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړ چې ورڅخه سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشره د اسمبلۍ د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي پر هماغه ورځ قومي اسمبلۍ ماته کړه. مخالفه ګوندونو د ډیپټي سپیکر د اقدام ضد سپریم کورٹ ته درخواست وکړه او هغه عدالت له خپلې خوا هم د سیاسي کړکیچ د ارزونې لپاره نوټس واخیست. سپریم کورٹ وایي هڅه کوي چې په دې اړه ژر فیصله وکړي. په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او له واکمن تحریک انصاف ناراضه سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلی بهر په فلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوال مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې دعوه وکړه چې د اسمبلی 199 غړو حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. په پنجاب اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 301 دا اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشرې د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و چې پرون ماښام د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری په مشرۍ د پنجاب اسمبلی په غونډه کې د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي. خو د اسمبلی د ویان دفتر په یو بیان کې ویل چې سپیکر پرویز الهی چې د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د واکمن تحریک انصاف ګوند له لوري د اعلی وزیر د څوکۍ نوماندی د خراب سیاسي وضعیت له وجې غونډه ځنډولې ده. تر هغې وروسته چارواکو اسمبلی ودانی وتړله او هلته پولیس سرتیری ځای پر ځای کړل. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بوزدار د مارچ په پای کې خپل دندې ګوښه شوی و. په شمالي وزیرستان کې لسګونه روغتیايي کارکونکو د تیر کال لاګست میاشت راهیسې د تنخواه نه ترلاسه کېدو ضد مظاهره کړې. روغتیايي کارکونکو پرون په میرامشاه کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې انتظامیه د صحت ادارې د 204 نوي کارکونکو تنخواګانې درولې دي. د شمالي وزیرستان د پیرامیډکس یا روغتیايي کارکونکو د ټولنې عمومي سیکرټر فرمان الله تور پورې کړ چې د انتظامیه د تنخواګانو دفتر ورته د ضلع د روغتیايي افسر پر امر سربیره تنخواه نه ورکوي.
اگست 2021 نه بند کړی دی. نن چې کیم ډی ایچ او روغلا دا ایکتا هر څه کې سمته چې کیم ریکوایرمنټ دی نه غوښتل اکاونټ افسر آی وته ټچ کړی دی. پرې خو دې په وجود دای د خپل هر درمیان نو وړي وخت دې می ستنه نه خلاصوي.
خو د شمالي وزیرستان د تنخواګانو د حساب کتاب افسر عمر حیات بیګا مشال راډیو ته ویل چې له 204 نوي کارکونکو څخه د هغوی د ګمارنې ټول اسناد غوښتي دي چې دا معلومه شي چې هغوی کله او څنګه مقرر شوي دي. د زیاته کړه چې ډیری داسې کسان دي چې د ګمارنې هیڅ ریکارډ یې نشته نو تنخواه نشي ورکولی. په تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 600 کسان د روغتیا په اداره کې په دندو ګمارل شوي چې بیا انتظامي ورڅخه لسګونه کسان ګوښه کړل خو وروسته یې ځینې بحال هم کړل. په دې لړکې په عدالت کې هم یو قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د دوسلي تحصیل یو اوسیدونکی ویشتلی دی. د ضلع د پولیسو مشر عقیق حسین بیګام مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو پرون د دوسلي په کم سروبي سیمه کې پر حضرت الله ډزې وکړې او هغه وواژه. د ده په خبره وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. له تېرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې په هدفي حملو کې د امنیتي سرتیرو حکومتي چارواکو او سیمه ییزو مشرانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده، خو انتظامی او امنیتی چارواکي وایي د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ټینګار کوي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو ته ژمن دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې پرون د روسیې پر ضد علاج شوي اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد د مسکو د یرغل پای ته رسولو لپاره کافي نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې پر جمهوري نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دي په بشپړه توګه له نړیوال مالي نظام وباسي. زیلنسکی ویل تر هغو چې پر روسیې د بندیزونو واقعي سخت پلان یا پیکیج نه وي عملي شوی او په واقعي ډول اوکراین ته هغه وسلې نوی ورکړل شوی چې دوی په بیا بیا غوښتنه کړي، نو روسیه به دې حالت ته د مخکې تک د اجازه په سترګو ګوري او دا به په دونباس کې د وینې بهاونې د نوي بهیر د اجازه ورکولو په معنی اخلي. تر دې مخکې د ولسمشر سلاحکار اندری یرمک ویلی ول چې د اوکراین ملګري هیوادونه باید د اپریل پر شپږمه له اعلان شویو بندیزونو لا مخکې ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د روسیې پر ضد بندیزونه باید دومره شدید او ویجاړونکي وي چې د ده په وینا روان خطرناک جنگ ودرولی شي. امریکا او برطانیې پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لونو د بندیزونو بېساره اقدام هم شامل و. دا د هغو هیوادونو له لوري په اوکراین کې د جګړې پیلولو په غبرګون پر روسیې د بندیزونو د نوي پیکیج برخه ده. د خبرونو پای اوردونکو لومړی موضوع ته ورزو او لومړی موضوع په پاکستان کې سیاسي بحران دی. تاسو ته معلومه ده چې نن سهار 9:30 بجې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ د سیاسي بحران په اړه باندې اورېدنې ته اوریدنه پایل کړه. د پاکستان رسنۍ او بی بی سی وایي چې اټارنی جنرل یا لوی څارنوال خالد جاوید خان سپریم کورټ ته ورغلی دی او ټاکل شوی چې هغه هلته نن خپل دلیلونه وړاندې کړي. له دې پرته د پیپلز ګوند د چې اپوزیشن ګوند دی د هغې سیاستوال نوید قمر او د تحریک انصاف وکیل بابر اوان هم عدالت ته رسیدلی دي او هلته بحث همدا اوس اورېدنه روانه ده. د پاکستان کې د نن د بحران تر هغې وروسته پیل شو چې د اپریل پر 3 وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د تحریک تر ردېدو وروسته له ولسمشره د اسمبلیو د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي پر هماغه ورځ قومي اسمبلی ماته کړه، خو مخالفه ګوندونو سپریم کورټ کې درخواست دایر کړ او وی ویل چې د ډیپټی سپیکر قاسم شاه سوری لوري د عدم اعتماد تحریک ردول ناقانون عمل و. سپریم کورټ هم سیاسي وضعیت او کړکیچ ته په کتو له خپلې خوا نوټس واخیست او ژمنه یې کړې ده چې د دغې فیصله به ژر کوي. اخوا په پنجاب کې بیګا اپوزیشن ګوندونو په یوه هوټل کې غونډه وکړه او تر غونډې وروسته د مسلم لیگ نون د حمزه شهباز نوم یې اعلان کړ چې هغه یې د اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پر دې موضوع باندې مې له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او له هغه څخه مې اول د پنجاب اسمبلی د صورتحال په اړه او په پنجاب کې د دغه بحران په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
ګوره، د پنجاب د اسمبلی د ممبرانو غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوي وزیر اعلی انتخاب وشي. لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازه وتړلې، او بیا دی مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي لکه عالم خان ګروپ یا جهانگیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دی خپل اکثریت ثابت کی. او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول، نو وروسته بیا دی دا دعوه وکړه چې دوی په دغه غونډه کې 199 او ځینې خو 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دی نو هغه 301 دی. نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دی دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی کاندید دی پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپله باندې پرویز الهی د پاکستان اصلي کاپ دلی او مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی. ډیپټی سپیکر غونډه روبلله لکه 13 اونې مې وجه د ماخام نو د هغې مخه ونیول شوه او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا هغه رابلل شوی و. نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف و چې چونکې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی و په هغې کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی و. نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډه شوې وي، لیکن بیا ورته ځینې خلک وویل چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغه کې غونډه وشي. نو هغه لکه د کوم هوټل کې چې د اپوزیشن دا خلک 13 شپې جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت کې په دغه هوټل کې دا غونډه کې.
صحیح طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغې کې دا پوښتنې راپورته شوې وې چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې کشمیر یې زیات هم وي نو د حکومتي یا د حکومت پلوه اراکین وغیرہ پکې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا ژور نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ ژور هم شو او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یوې پارټۍ سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي نو د هغې مخه نیول کېږي. او دا بالکل تاسو درست وویل چې دغه غونډې خو د هغې خو قانوني حیثیت نه و، دا خو یو سمبلک و، لکه څنګه چې په قومي اسمبلی کې د ډیپټی سپیکر د اپریل په 3 باندې د قومي اسمبلی غونډه چې په غرض باندې عدم اعتماد باندې رایه شماري کېده او هغه وځنډول شو، نو بیا اپوزیشن خلک خو نه وتې اسمبلی نه عملته ناست وو او بیا خپل اکثریت هم هغې دعوه وکړه چې د هغې سره خو 109 هغې هغه وخت کې دعوه کړې وه چې د دوی ممبران په اسمبلی کې ناست وو. هغه مې سمبلک و، لیکن یو هسې خلکو ته یو میسج ورکول.
طاهر خان صاحب، تاسو د اپریل 3 نیټې ذکر وکړ، په هغې ورځ باندې سپریم کورټ له خپلې خوا نوټس واخیست په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه باندې، او پرون یې هم اوریدنو ته دوام ورکړ او نن هم اوریدنو ته دوام ورکوي. پرون یې د حکومتي وکیلانو دریځ واورید، نن به سپریم کورټ همدغه کار ته دوام ورکوي او بیا به امکان شته متوقع ده چې فیصله وکړي، ځکه چې سپریم کورټ تر هغې یوه ورځ مخکې ویلي ول چې پرون کېدای شي فیصله واوروي.
دا خبره درسته چې دا کم د سپریم کورټ کې دا سماعت روان دي او ریدن روانه ده، دا پیټیشن د درخواست چې کوم اپوزیشن ورکړی و چې د ډیپټی سپیکر هغه فرمان هغه رولینګ فیصله دي ناقانونه اعلان شي، نو اول خو داسې یو توقع په پاکستان کې و چې ډېر زر به، لکه پرون 13 بلاول بټو چې کوم ټویټ وکړ چې په سیکنډونو کې یو فیصله وشي، د هغه په نظر باندې یو کودتا وشي، نو بیا باید چې د هغې فیصله هم دې په دومره لږ وخت کې وشي. خو بهر هغې وخت واخېش 13 بیا کله چې جسټس په خپله باندې دا اشاره ورکړه چې لکه نن د زیارت پر ورځ پنجشنبې پر ورځ به دې کوشش کوي چې نن هغه ټول سماعت یا د اورېدنه دا مکمل کړي او نن یو مختصر یو فرمان یو فیصله هم جاری کړي. نو به کتې چې ځکه چې دغه رنګ تاسو درست وویل چې 13 هم داسې ویلي شوي وو چې کېدای شي 13 دغه اعلان شوی وي. 13 خو د حکومت دوه وکیلانو خپل دلایل مکمل کړي دي، داسې احتمال شته چې یو د هغې بل وکیل نعیم بخاري هغه نن خپل دلایل شروع کړي، اټارنی جنرل لویس آر انوار هم ویلو چې هغه هم نن خپل دلایل ورکوي. نو که دغه دواړه دلایل نن مکمل شي نو بیا ډېر احتمال شته.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د اپریل پر 3 د وزیر اعظم په وینا قومي اسمبلی ړنګه کړه. خو دا لومړی ځل نه دی چې په هغه هیواد کې داسې یو کار کیږي. تر دې مخکې هم یو ځل ولسمشر د وزیر اعظم په وینا او 15 ځلې ولسمشرانو له خپلې خوا اسمبلی ماتې کړې دي. خو په 1990 زیږدیز کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې په بدلون کولو له ولسمشره د اسمبلی د تحلیلولو واک واخیست. شاهنواز ترکزی په پاکستان کې د اسمبلی ړنګولو تاریخ ته کتنه کړې.
د پاکستان په تاریخ کې اته وارې د گورنر جنرال او صدر پاکستان لخوا قومي اسمبلیانې په دې چې ګني ملک سیاسي اړې غړې ده ماته شوې دي. په دې کې دوه وارې داسې هم شوې چې د منتخب وزیر اعظم لخوا صدر پاکستان ته د اسمبلیانو د ماتولو سفارش شوی وي، چې په کې تر ټولو اول ذوالفقار علی بھٹو دہاغه وخت صدر فضل الہی چودھری تا ولی په دویم ور وزیر اعظم عمران خان موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی ته د اسمبلی ماتول وینا شوی دا چې زیاتره وختونه سیاسي ګوندونه هم د یو بل په ضد داسې ګامونه چې خبره د اسمبلی او ماتېدو ته رسیدلې وي اخستلی د پاکستان د قومي اسمبلی په پاڼه د لیکل شوی معلوماتو تر مخه تر ټولو اولنی منتخب اسمبلی په 23 اکتوبر کال 1950 کې هغه وخت ماته شو چې نږدې و د پاکستان د ازادي وروسته په اول وار یو عوامي منشور یا د اولنی آئین پاکستان ډرافت یا دستاویز اسمبلی ته وړاندې شي خو گورنر جنرل غلام محمد اسمبلی ماته کړه او دغه ګام په ضد د اسمبلی صدر مولوی تمیز الدین سند چیف کورٹ ته لاړ چې هغه ځای کې دغه مقدمه وګټله او اسمبلی واپس بحال شوه ولی حکومت دغه وخت فیډرل کورٹ ته یا تر ټولو غټ عدالت ته لاړ او د چیف جسټس محمد منیر د عدالت مولوی تمیز الدین دغه مقدمه وبایلله او اسمبلی ماتېدلې د وخت ضرورت وګرځاو په دویم وار د اکتوبر په 1950 کې د پاکستان صدر اسکندر مرزا لخوا منتخبه قومي او صوبایي اسمبلی مات کړل شوې او په ملک کې مارشل لا اعلان کړه جنرال محمد ایوب خان د پوز کمانډر ان چیف یا مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر دریم وار په 1 جنوري 1970 کې منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د هغه وخت صدر فضل الهی چودھری ته د اسمبلی او د ماتول وینا وکړه او اسمبلی مات کړي څلورم وار په کال 1978 کې د مې په یو کم دیر شمه د آئین د 50 مادی د دویم بی په نوم د وړی مادی د لاندې صدر پاکستان جنرال زیورحق د محمد خان جنیج حکومت ړنګ کړو پنځم د اگست په شپږمه 1990 کې د صدر غلام اسحاق خان لخوا هم د آئین د 50 مادی د 2B سیکشن د لاندې د بینظیر بھٹو حکومت ختم کړ شپږم حکومت هم د صدر غلام اسحاق خان لخوا په 3 اپریل 1993 کې د نواز شریف حکومت د دغه مادی د اختیار د لاندې مات کړو وم حکومت یو وار بیا د بینظیر بھٹو چې په 5 نومبر 1990 کې د صدر فاروق لغاری لخوا هم دغه آئینی مادی د اختیار د لاندې ختم کړی شو خو چې کله نواز شریف یو وار بیا د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو په اپریل 1990 کې په آئین کې د 14 ترمیم وکړو او د صدر پاکستان لخوا د اسمبلی او ماتولو د اختیار ماده 50 سیکشن 2B چې عام خلک ورته 58B وایي ختم کړه تر دغه وروسته پر روانه میاشت کې په دریمه نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا صدر پاکستان عارف علوی ته د قومي اسمبلی د ماتولو وینا وشوه او صدر پاکستان دغه وینا منظور کړه او قومي اسمبلی ماته کړه تر دې وړاندې خوروغو حکومتونه مات شوي مانو وفاقي او صوبایي حکومتونه دواړه خدا وار صوبایي حکومتونه په ځای دي ولی یوازې قومي اسمبلی ماته شوي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
تاسو واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د سیاسي حالاتو په اړه اوریدونکو ته دوام ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 3 د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د وزیر اعظم ضد د عدم اعتماد تحریک رد کړ چې ورپسې سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشر د اسمبلی د ماتولو غوښتنه وکړه پر هماغه ورځ ولسمشر قومي اسمبلی ړنګه کړه د اتوار پر ورځ سپریم کورټ د دې روان حالت سیړلو په اړه له خپلې خوا نوټس واخیست او اوریدنې یې پیل کړې شانواز ترکزی د خیبر پښتونخوا د شوق قدر په بازار کې خلکو سره پر رواني سیاسي وځي غږېدل دي
تماشا نړیو قدر پنه اوریدونکو شانواز ترکزی مو نن په د شوق قدر بازار په دې دوی چوک کې ولاړې مو دلته عام دکاندارانو سره او ځینې هغه خلک چې دې بازار ته راځي تاسو په روټین کې یا سوداګرو په سیاسي طرف خبرې اترې وکړم او دلته د خپل ملکی حالات باندې پښتنه کوم چې آیا دوی څه غواړي روزګار کې دوی د معلومات رمضان خبرې یو کنه او بل کدان خبرې نه دوی وختنه څه ده په دې بودره خبرې اترې کوم
افتاب خان سم ہے
او بسرا جو سودا مودا موکر لا بس روانی مو جما کی
سکار گئے
بولا ڈیوٹی استاد ہے ما ہاں
پرائیویٹ سیکٹر سنگ دے ملک کے حالات سے خبر
یہ ربت سیاسی ہے یہ حالات باندې کو پسر خوب باندې نہ پوئی گو کو بس پے او ڈگر باندې روان دی سو کوئی دس روان دی سو کوئی اخبار روان دی نہ پوئی پے دی وجی
ستا س خیال لے چس وشینو خرے
حکومت ختمی دن پکار چینج پکارو
نو وس څه پکار دی اوس خو یو حالات داسې زیات راغلي چې هر څه شي د ستاسو په نظر چې اوس څه پکار دی
یره زه خو یم چې عمران خان داسې یو عجیبه سټیپ واغیسته چې قوم یې په پریشانۍ کې واچو فوج یې په پریشانۍ کې واچو سیاسي ګوندونه ټول په پریشانۍ کې واچو چې اوس موږ کوم څه آیا اوس الیکشن طرف ته ګزو نو هم به وزیر اعظم راته حکومت ملو شو بل طرف ته ګورو نو که الیکشن طرف ته ځو نو ام درې میاشتې دي نو لکه حالات د سټی رجیبت طرف ته لاړل زما خو خیال دا دی چې همدا عمران خان پرې دی چې به دا یو کالم پته ولګیږي چې د سیر رسو پخېږي
نصر الله صاحب څنګه ښه
خیال دي تاسو
څنګه د ملکي حالاتونو خبرې ملک سره روان دي
بس ملک خدا روان دي اور دې لم دي چې حکومت په ختمه دوره او ختم شو نه ګران وزیر اعظم را روان دي
تاسو چې نه ګران وزیر اعظم را شو نو به انتخابات شو کنه اسمبلی به حل شي او عمران خان باندې ادم اعتماد را شو د کورته ولګي تاسو
نه نه چې نو انتخابات شي او موږ یو چرته انتخابات شو نو حکومت راغې چرته د لزانی مرزانی را لاله
نو ولې د حکومت دې نه دی خو
نه نه دا حکومت هم نه دی خو خو دې اوسومره ګرانی را وصله چې کوم شي نه هغه بل حکومت کې پاتیا سل و مغشتل هغه دی کې په درې سوه والي کوم د وی وم په سل پکشل پلتا هغه شي هغه دی کې په څلور سوه والو تیل په کې هغې کې ارزان دی کې ګران یار یو شی په کې دوه څومره زیات ګران دی نو په دې اوس حکومت څه کوي
تو جلال نور خوشحال اوسې کې څنګه د ملکی حالاتونو خبرې کنه
د څه لګ لګ خبرې
څه دي خبرې اوس په څه ملک ملک څنګه دی
ملک خو اسې ګمبیر دی مړه وای چې کوم حالات یې موږ نه هغه ټیکنالوژي اسې خانه جنگي جوړي
سو
دا پټو والا خاص کر پټو والا اسې خانه جنگي جوړي زه د خپل هغه د عدالت څخه درخواست کوم چې پدې پوری شنوالي ای خانه جنگي نه د عمل بچ
نو پسې خانه جنگي جوړل
کچا یو پسې تور کوټه کې یو بلبل پسې حق خبره نشته
نه لکه څنګه تور
سرکار چی په کار دي چې انکوئری وشي د دې خبر دا کوم خبرې چې دي چې ما پسې د بار نه خطر راغلی او دلته دی وی چې دا دروغ وي نو دا جنگ جنگ نه کنه نور سړي خپل کې یو بل چولي
جنگ کې لو پسې
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په شمالي وزیرستان کې د روغتیا ادارې لسګونه کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته وویل 294 کسانو له اګست میاشتې راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. خو د شمالي وزیرستان په انتظامیه کې د تنخواګانو د دفتر یو چارواکی وایي د هغو روغتیایي کارکونکو د ګمارنې اسناد او ثبوت نه لري نو ځکه ورته تنخواه نشي ورکولی. عمر وزیر موضوع روښانوي.
شمالي وزیرستان پیرامیډیکس او صحت محکمه کې سلګونه ملازمینو میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د اکاونټ افسر په ضد یې نارې وهلې. دوی وویل چې دا اته میاشتونه تنخواګانې نه ورکوي، عدالت ته هم تللی، احتجاجونه یې هم کړي، خو کیس یې نه حل کیږي. د شمالي وزیرستان پیرامیډیکس اسوسییشن جنرال سیکرتر فرمان الله وایي صحت محکمې کارکونکو تنخواګانې بند دي.
اگست 2021 نه بند کړی دي، په دغه شته زنه کا سره تنخواه خلاص شوې دي او زنه باندې نن چې کیم دی چورو غلا دا یو تا هر څه کې سمته چې کیم ریکوایرمنت دی نه غوښتل اکاونټ افسر آی وته ټچ کړی دي، پر پروفارما پر ټچ کړی دی او تاسو فیسبوک کې وته سین کړی دا هر څه ته اپډیټ کړی دي او دې به وجود دای د خپل هر ترمنګ نو وړي وخت دې نشه تنخواه نه خلاصې.
د میرامشاه صحت محکمې یو کارکونکي زوبیر وای 204 نوي کسان دي چې تنخواګانې نه ورکوي.
افسر خلاف وتلی د خلاف می احتجاج کړای دی. 294 کسون چې دغه نوم ټرمینیشن ورکړای وو خو هغه ټرمینیټ شوی نه دی، ویل چې میش د کوټ چې کیمه پیسې نه و هغه ایمپلیمنٹ کړی دو. روموړه دازي په شه کوند افسر دوله دلې د پړې نه مانګیر جوړوي چې د میجا تورایز د میش دی چودای چې مو دی چو کلیر کوي دای د مونه منټس غوډی اډورټایمنټس غوډی اشتغار غوډی خو د افسر دی پوره لګي چې کله نوی بارتیشی وزه خو دوا کوله شي چې تنخواه مې خوښیه دو یز د مو تنخواه باندو زخپل ترخه خلصه و.
کلامو چې د شمالي وزیرستان اکاونټ افسر عمر آیات نو پختل نو دوی وویل چې 204 نوی ملازمین دي ورته ویلي چې متعلقه محکمه دې ټول ریکارډ ورکړي کلا او څنګه ورتي شوي د بینک اکاونټونه دې خلاص کړي، تنخواګانې به په بینک ورکوي، د برتی لپاره د اشتهار اکاونټ دفتر ته وخدل شي. نو ما وړي وویل چې ډیرای داسې دي چې د برتی ریکارډ یې نشته نو کله هم داسې تنخواګانې نه جاری کوي. خو بل طرف دغه ملازمین وایي چې عدالت کې هم دوی کیس ګټلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې شپک سوا ملازمین صحت محکمه که برتی شوی چه بیاد صحت محکمه افسرانو وقت پا وقت پا که سلگونا لدندو لره کدی او بیرتای بحال کدی هم دی. دغه شپک سوا که دیرائی تا تنخواگان هم جاری شوی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
په کورما کې په 2009 زیږیز کال کې تر فرقیز تاوتریخوالي وروسته د سیمې مشرانو یو شمیر غونډې وکړې او بل اخره په 2008 زیږیز کال کې په مری کې و موافقه وکړه. له هغې موافقه سره سم په سیمه کې امنیتي حالات سم شول او لارې بیا پرانیستل شوې. هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د نښتو او تاوتریخوالي له وجې به د اغیزمنو خلکو کورونه بیا ودانوي او ورسره به مرستې کوي، خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او یو شمیر کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق اورکزي پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د صدې په اړه کې د ګاډو د کنډکټر په غږ پیلېږي.
دا چغه د صدیق خار په یو سولو اډه کې وهل کېږي. د یاد خار هر ورځ په لسګونه د سولو ګاډي پړچنار ته ځي او بیا له هغه ځایه واپس راځي. که څه هم ځایي خلک یو بل علاقو ته او یا د ملک نورو ځایونو ته تګ را تګ کوي، خو په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو بیا ټولې لارې وتړل شي. د سلطان کلی سید صابر حسین وایي شکر دی چې لارې کولاو دي او دوی په آزاده هر ځای ته تللی شي.
لیاره څه کلوي مته ډېره پیدا ده، بیماران به چیره چی او مطلب دی څه رشن به پراوي، هر څه به پي ناسته په څه دی به سادی ته به زیات خلک راځي، پر چنار ته به زیات خل چی پیدا به وي ورکي.
کورما یو له هغو سیمو ده چېرته کې شیاګان او سنیان یو ځای پاتې کېږي او هغلته یاد مذهبي ډلو په خپلو کې د مری پر سیمه یوه لوزنامه کړې چې په هغه کې مرکزي لارې کلو ساتلو خبر شوی. د 2008 کال په 15 دسمبر یاد لوزنامه د ځای مشرانو ترمنځ تر هغه پس شوی کله چې په سیمه کې فرقایي ځنه خطې تر پیلې دورسته حالات خراب شول. د بالشخیلو نذیر خان وای په هغه لوزنامه کې د جنگونو لامل به کورشیو خلکو په درنوخ په لکورنو ته د بیا واپسی خبره هم شوی، خو لارې پرانستل شوی ولی پر دویمه ماده لا هم په پوره ډول عمل نه دی شوی.
مری ماهیدام مسشتا پغه کې لیکلی دی چې اول ابد کری دی او بیا غنا بعد روډ کولول دی. دوی روډ کولاو دی تقریبا څوار لس کوله شوی مو ابدینه کیږي.
په کورما کې د اپریل 2009 تر جون 2011 پورې نه جنگونه شوی چې بګی د 25 علاقو بنیادی ډنچا تر تباکې دو پس له هغو شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول، خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کیدلې شروع شول. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای په یاد لوزنامه کې پر حکومت د جنگونو پر وخت وتلي خلک په خپلو سیمو کې د بیا آبادولو ذمواري اچولې، خو تر اوسه یې داسې ونه کړل چې دا د سیمې په امن منفی اغیز غورځولی شي.
په کار دی څه هغه بوتلی شي او په خپلو ځمکو په خپلو کورونو باندې آباد کړی شي او هغو ته د تحفظ حفاظت ضمانت هم ورکړی شي. لہذا صدا ټولی مسالے حل شی حکومت امر کی دلچسپی وخلی کرمی کی بیا ایس کے سم جنگ نشتا.
پو کرما کے تے دا فرقائی زن خطو او هغه وقت پر مسافر و گاڑو دا بریدون لکا بلا تر دریو زر زیاد عام وگڑی مړه او جبل شوی ول. دا صدی محمد ابراهیم وای حکومت تے هر حقا گام وخلی چی دا سیمی امنیت تور سرا مستقل پاتی کی دیشی ولی چی پا هم دے کی خوشحالی او ترقی دا.
الگ امنی سر جیمو تا خوشحالی دیر دے سکون دیر بھی بیماری نشتا تکلیفون نشتا مصیبتون نه بھی آر سا متا ملوی گی جگری بھی او دشتگری بھی لانجا بھی متا غریبانا دا مو غریبانا دا ایچی پلا پتای من دا چی خور مارا خونی چی خبر ہوگی گلمن تا پکار جی دا سنی شیا سرخی نی خبر وکی چی دا ممیل حال که دینا جب بھی گلتا که آرگا مخلوط یا غلق پل مطلبون دی.
پا کرما کی دا فرقائی زن خطولا کبلا بکورشی بی خلکو دا بیا عبادوال لپارا یو عرب او دو اتیا کرونا روپے منظوری شوی، خو لا هم ډیر خلک داسې دي چې واپسې نه ده شوی او چې کوم شوی هغوی ته د ړنګو کورونو پوره معاوضه نه ده ورکړل شوی. بلخوا د ضلع ډپټي کمشنر ویسل خان خټک وایي حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته
ان شاء الله په دې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم ځای نه به کور شوی دی ان شاء الله غزه کې به آبادی کی.
په کورما کې د مری امن لوزنامې ته یو خاص اهمیت حاصل دی ولې چې دا د سیمې فرقینو په خوخه ترسره شوی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، کورما.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردوونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. ځینې مهم خبرونه: د پاکستان سپریم کورټ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اورېدنې ته دوام ورکړی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د اپریل پر 15مه هیله ښوولې وه چې عدالت به د چهارشنبې پر ورځ فیصله واوروي، خو هغې 15 کسیزه جرګګۍ پرون د اپریل پر 3مه د پیدا شوي صورتحال په اړه د حکومتي وکیلانو دریځ واورېد او اورېدنې تر نن سهاره وځنډوله. اخوا په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او لواکمن تحریک انصافه ناراضه سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلی بهر په فیلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوال مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې دعوه وکړه چې د اسمبلی 199 غړو حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. په پنجاب اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 301 دی. د اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشرې د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه و کړی. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و چې پرون ماښام د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری په مشرۍ د پنجاب اسمبلی په غونډه کې د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي، خو د خراب سیاسي صورتحال له وجې د اسمبلی غونډه وځنډیده. او په نړیوالو خبرونو کې دا دی چې اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې پرون د روسیې پر ضد اعلان شوي اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد یې د روسیې د یرغل پای ته رسولو لپاره کافي نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې پر جمهوري نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دي په بشپړه توګه له نړیوال مالي نظام وباسي. د دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې امریکا او برطانیې پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لوڼو د بندیزونو بېساره اقدام هم شامل و. دا د هغو هیوادونو له لوري په اوکراین کې د جګړې پیلولو په غبرګون پر روسیې د بندیزونو د نوي پیکیج برخه ده. دا اوسنۍ مهم خبرونه اوس هم ونیزې خبرونې مشال تر رڼا لاندې باس پر لوري ورځو. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د اپریل پر 3مه نیټه د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم شاه سوری لخوا د غونډې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک ردولو اقدام په هغه هیواد کې سیاسي کړکیچ زیږولی دی. تر دې ګام وروسته ولسمشر ډاکټر عارف علوي د عمران خان په سپارښتنه قومي اسمبلی ماته کړه. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمنۍ او د هغه هیواد سیاسي نظام په اړه باسونه پارولی دي. د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې له کارپوهانو سره په دې کړکیچ کې د ګوندونو او سپریم کورټ پر رول او ننګونو باس شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی او دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلې وه. اوس یې تکرار در خبرو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د اپریل پر 3مه نیټه د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د غونډې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن راوړل شوی د نه باورۍ تحریک ردولو اقدام په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړی دی. تر دې ګام وروسته ولسمشر ډاکټر عارف علوي د عمران خان په سپارښتنه قومي اسمبلی ماته کړه. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمنۍ او د دې هیواد سیاسي نظام په اړه بحثونه راپارولي دي. د مشال ترنلاندې بحث کې د دې کړکیچ بیلابیل اړخونه بحث کوو. میلمانه مو د پارلماني او سیاسي چارو پوه قریش خټک او په پېښور کې خبريال او څېړونکي محمود جان بابر دي. قریش خټک سپتا سو محمود جان بابر سپتا سو دوه تار کړو. ډېره مننه قریش خټک سپ تاسو په ځای ځکه که زه ورسم محمود جان بابر سب بیا به تاسو ته راسم. مننه محمود جان بابر صاحب، تاسو دا ټول حالات څارئ. خیر اوس په سپریم کورټ کې دغه کیس روان دی چې آیا د ډیپټي سپیکر دغه امر چې دی هغه سمو کنا سمو خبره عدالت هم وایي چې کېدای شي هم نن فیصله واوروي، خو دې ټولو شانو قطع نظر چې هغه څه فیصله راځي او نه راځي، مجموعي طور دا د سیاسي ګوندونو لپاره دغه هر څه عمل چې سوي دی دا څومره غټ چیلنج جوړ سوي دی چې دغه سی یو سیاسي بحران رامنځته شوی دی او دا د ختم سی.
سجید ډیر مهرباني. د څه کار دی چې نن یو څو میاشتې مخکې په پاکستان کې د باسر چت کړو چې اوس په پاکستان کې آزاد سیاست کې جمهوریت سیاست پکې یو چې څو په الیکشن کې سالي نو ار سړی ته یو برابر میدان ملاویږي چې ار سړی د خپل کوشش او خپل د کوشش مطابق د ووټ والی. نو په هغه وخت کې د پاکستان د خلکو بچ کومه ګیله و چې په پاکستان په سرکار کې څه خلک داسې دي چې هغه څه پاټو باندې الیکشن ګټي او په څه باندې بایلي. نو دې یو تاثر سر و چت کړو چې زما په خیال باندې هغه لاسوهنی اوس ختم شوي. اوس دې نوي حالاتو یو ځل بیا یو ډېر زیات داسې غمجن غوندي او داسې پریشان کون غوندي صورت حال جوړ کړی دی چې د دې ټولو سیاسي جماعتونو چا چې دا یو اطمینان جوړ شو او هغوی دا ویلي چې اوس په پاکستان کې هغه لاسوهنې بندې دي او هیڅوک به اوس دا کوشش نه کوي چې هغه د په چا باندې الیکشن وګټي. خو دا چې څه وشو او دا چې څه روان دي نو هغه سیاسي جماعتونو بیا خوله راوسپړله او هغوی وویل چې نه هغه چې مونږ سره کومه خبره شوې وه چې په پاکستان کې بنور لاسوهنې نه کېږي هغه لاسوهنې اوس بیا شروع شوې دي او دا چې څه وشو په کومه طریقه وشو نو دا یوازې د عمران خان کار نه دی. دې سره هم هغه خلک ورسره بیا یو ځای دي هغه سرکاري خلک چې د چا نه د ګیله وه ټول ورسره یو ځای ولاړ دي. ګنې عمران خان یوازې دومره تکړه نه دی او د عمران خان په دې وخت کې د اطمینان غټه وجه هم دا ده چې هغه سره هغه ټول خلک لا ولاړ دي چا چې مونږ ته دا یو ډاډ راکړی وه چې نه مونږ اوس هیڅ چا سره نه ولاړ. نو زما په خیال باندې د دې خبرې نغونډ بیا هغه چې کومې اندېښنې وي هغه بیا را برسولې دي او یو ځل بیا دا خبره چې کوم د دارو چې تشوې ده چې د پاکستان سیاست چې کوم دی د پاکستان جمهوریت چې کوم دی نو هغه به وخت کې آزاد دی کنه دی کې اوس پورې هم لا سوهنه شته او کده لا سوهنه دي نو دا د افراد دي کنه چې ته د پاکستان چې د سرکاري ادارو دي نو د دې باندې چې تر څو پورې اوس دا یو ځل بیا د نوي باس سره چت کړی دی.
نو دی قریش خټک سے لکه څنګه چې مامو جان بابر سے بول ستاسو په خیال باندې آیا تاسو تشکاری چې دغه بحث یا دغه بحران یا دغه خبری دا نور هم پراخیدلای سي او نور هم شدت خپلولای سي کنه تاسو تشکاری چې د لوخت ریدو سره به خبره بل خواته لاړه سي؟
زدا غنم چې بوران مدینه او دغه شدت چې د نور زیات نشي کېږي چې درې ورځې سلور ورځې شو چې د پاکستان اېن چې دی د غوی د روح خلاف چې دی او کار شوی دی د پاکستان غټي سیاسي پارټیان او تقریبا سلور کم د کم چې دی 200 ممبران د قومي سمله کوي باندې یو دې زموار کس د حکومت د طرفه طغی باندې شری د غداري الزام لګیدل چې د امریکای نه حکومت خدي حکومت باندې حکومت جوړی پږي چې څو بلدین غټ بحران نشي کېدی نور او تر کومه پورې چې د مامو جان صاحب خبره ده نو زه د هغې سره اتفاق کوم ځکه چې کم خلک د سیاسي عمل نه راتیر شي سیاست په پټې کې چې هغې کندن جوړ شي او د وزیر اعظم کوسه تر ورسیږي نو هغې به کله هم داسې قسمتار نه کی کوم چې عمران خان کړی دی یا د هغه سره چې په کابینې کې ناست خلک ځکه چې دا عین چې دی دا نه صرف چې دی اقتدار ته لارې وهغوی بلکې په اقتدار والا باندې د هغې هلته چې کوم حقوق دي د هغې تحفظ کړي او غیر خلکو د حقوقو د ادارو د رول او د زیموارو تعین هم کوي. نو په ظاهره خو داسې ښکاري چې دې سړي خو نه عین باندې څه کار شته نه په قانون باندې څه کار شته دا صرف د هغه یو مقصد و هغه دا چې دغه کوسې ته ځان ورسوي او په کوسې باندې چې درې څلور کاله هغه کوم کار وکړو هغه هم ستاسو مخې ته ده چې د ټول دنیا کې د پاکستان تعلقات خراب کړی چې خو
خودی کې قریش خټک صاحب دلیل دا ورکړل سوی دی هغه خیر ده خو بحث ور باندې روان دي دا قانوني اړخونه دي خو عمران خان یو سیاسي دلیل دا ورکوي چې اپوزیشن اوس که هر څه سوی دي خو شوی دي کنه او دا فیصله خو خیر عدالت سپریم کورټ کوي چې وایي چې شای نن دا فیصله وکي خو به ورسته معلومه سي. خو عمران خان دا وایي چې اپوزیشن هم دا غوښتو چې زه نور په دې کرسۍ پاته نشم او اوس دا وخت د تراغو پورې چې نگران حکومت ټاکل کیږي تر هغه پورې به دای پر دې چوکۍ وي نو دای وایي چې حکومت ختمول د اپوزیشن هدف وو نو هغه پوره سو نو نور په دې کې څه پاتې سو؟
نہ دا بالکل غلط خبر ہے کہ دغه چری د قانون حکمرانین سے چیز دی هر یو کار چې دی کولو قانوني طریقه را ايني قانوني طریقه کار دي او د چې دا کومو کړه د جمهوریت په مړې باندې د ګوت کې خو دلی که د پاکستان د قومي سملی چې دی کړه مونږ وګورو چې ریټیکلی چې دا د پاکستان د خلکو د حقیقی دغه او رائے چې هغه نمائندگی کوي او په دې انتخاباتو کې چې کمټګي دغه کې هغه نو شوی دا خو د پاکستان د ټولو خلکو د ولس توهین کړی دی چې دغه منتخب ایوان چې دی په دې طریقه باندې په دوه نمبرې باندې او په د آئین په وایلیشن باندې آرټیکل 5 او چرته کې آرټیکل 95 دا یو بل سره ملاف کړی په یو لحظه کې نیمه اسمبلی باندې چې دی الزام لګو او په یوه لحظه کې پخپل باندې جج شو پخپل باندې وکیل شو پخپل باندې چې دی سرزام اور او لغو ته چې تاسو غداریان او دغه غداری په وجه باندې د آئین چې دی د هغې آئین شکنی وکړله او قرارداد چې دی د هغه نه بار وغورځو د هغې په بنیاد باندې صدر چې دی تجویز ورکړو چې سمدي ماته کړو په منټونو کې سمدي ماته شو نو داسې خو نه کېږي دا خو دې پوښ کې دی د پاکستان سره او د دې خلکو سره
مننه قریش خټک صاحب محمود جان بابر صاحب تاسو خپل یعنی یو خوغه بحثونه دي چې د پاکستان د سیاسي اشرافیه یا پولیټیکل ایلیټ یا بیا چې کم کارپوهان دي د هغو په مینس کې دي تاسو چې کله د ولس سره ناستې پاستې کوي یا خلکو سره خبره کوي د پاکستان کې چې کم سیاسي کیسه له تیرو د اپریل له درېمې نیټې څخه را روانه ده ولس د پاره یعنی دا هغه پر دې باندې تقسیم دی هغه دې ټول عمل ته قسم تاسو بل ځینو سره خبرې کړي هغه دې ته څنګه ګوري
ګورې چې د ولس ټول ګټه چې کومه مسلې کنه هغه د اړیکو بنیادی د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه ترلاسه کی کنه ترلاسه کی نو د هغه په لنډو ټکو کې خبره دا ده چې هغه هم ډیر زیات مشکل شوی دی عمران خان سره په وخت کې دوی ویل چې مونږ معیشت چې کوم دی نو دا مونږ بالکل په خپل خو باندې قدرت هغه هم ونه شو بیا دوی ویل چې مونږ IMF ته نه ځو IMF ته هم لاړ دی نه علاوه چې دوی ویل چې مونږ د میا نواز شریف او د اسد زرداری په وخت کې چې کوم اغلاګانې کېدی اب مونږ یې سارو زموږ کې باندې کې هغه هم په ډیرو ځایونو کې وشوې د دې خپل خلک وویل کنه مونږ پته نشته د دې خپل خلکو ورمول په چینی سکندل کې هم پتا ولګل موږ د اورو په سکندل کې موږ د تن علاوه د کرپشن په میدان کې د عمران خان خپل مرګر او چې پنجاب کې هر سټ باندې چې سړې لګېدو نو د هغه پیسې هغه سټیشن ټول خبرې لکه د گورننس او د پرفارمنس پر مختګ هغه هم خوب امغه رنګ په دې پاتې شو دغه خبره دا ده چې دی وخت کې ډېر خطرناک رجحان چې کوم دی جوړ کو هغه دا جوړ کو چې خپل مخالف توري کا او خلک په دې باندې زیات غمجن دي خاص په خپل د پدې معاشه کې وخت یم زګر چې په خلکو نه خبري اورم او اغینه اثر علم دې بیا د اغی سره خبرې کوم نو اولنې کې تاسو وګورئ د کال 2013 چې کوم انتخابات دی ویل چې ارت دا چې کوم دی غلط دی وي دا چې کوم اپوزیشن یادونه دا غلط دی ویل د پاکستان او دولت بهر اوره دي نو موږ بدینه دا دولت وروړو هغه دولت امرانه وو اوس ورپسې دې مچانه نه وي دا وي غداران دي اوس یو په غداری دا واغ صدرېمه خبره چې کومه هغه د غمجن توپ چې کومه خبره ده نو هغه دا ده چې د دینه پسوم کو اونې شنو دما په خیال په دې درېم وخت کې پراتګ وخت کې به خدای نه خواسته په پاکستان کې دوی د حکومت لپاره عمران خان او د هغه خواخوږي او د هغه ملګري هغه په خلکو باندې د کفر فتوی کې دي شي ولګي نو دا یو داسې خطرناک عمل جوړ شوی دی چې د دینه مخ کې چرته د دې مثال ډېر زیات کومه څه سره نو ملو شي مسکین پیپلز پارٹی او نواز شریف او د پیپلز پارٹی تر سو ترمنځ د لانجی راغلی وی هر قسم خبرې وکړي د صبح کې هم کې دي خبرې اترې رواني په یو فرد باندې بل غداري نه دراغو خو موږ نه کته چې دومره په تسولو کسانو په زګونو کسانو په یو ځای باندې نو زه په دغه ټول تخواله چې کوم دی جوړی لګی دی یو طرف ته لکه زما کورم نشي ساتلی زما مسلې هم نشي کولې بل طرف ته زمونږ ترمنځ د ټول تخواله دومره د عمران خان ټول کې خطرناک خبره ده چې دا هغه چې کوم فال وردی دا هغه منون کی دا هغه باندې یقین کوي او هغه دا غړي چې د سوي دا ټیک دی نو هغه خلک په لارو کې څو کې اوس لګی دی د غدارې اوازونه کوي په خلکو باندې تورونه تپي او خلک په دې کې جن کې دي چې جګړه کې دي چې په دې کې بل طرف هم خلک انسانان دي هغه هم غوسه کې دي شي نو په دې پاکستان کې کوم تشدد کوم کلچر چې دی جوړ کولای دی زموږ خلک د دې مخ کې چانه جوړ کړ دا د دې
مننه مامو جان بابر صاحب تاسو دغه د خلک یا د ولس لخوا چې کوم یو نقطه نظر یا پرسپکټیو دی اداره کوي. یو سوال چې قریش خټک صاحب هغه دا دی چې ستاسو په خیال باندې که په هر صورت د اسمبلی د سپریم کورټ فیصله چې شایي نن یې ورکړي خیر دا معلومه نه ده خو بیا هم زیات امکان دوی دا وایي چې کیدای شي نن د اپریل په شپږمه نیټه یې ورکړي. خو یو سوال دا دی چې راتلونکي کې تاسو د سیاسي ګوندونو او د تحریک انصاف ترمنځ چې کوم تعلق دی آیا دا چې تاسو وینئ چې کیدای شي دا ټول تاوتریخوالی دا ټوله مرحله کې یو ځای ته دې ځای ته راورسېږي چې دا پارټیانې بیا سره کینی بیا مذاکرات وکړي یو په داسې کنډکټ باندې په کوډز باندې یو په داسې طریقو باندې داسې چې دا شی لکه څنګه مامو جان بابر صاحب وایي د تاوتریخوالی نفرت تشدد ذخه راوځي او په یو سیاسي کلچر په طریقه باندې د دوی یو بل په خلاف باندې مبارزه دوام وکړي.
پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان چلی کو سیاست کی کم و بد اخلاقی بد زبانی اور اس چلی ان شکنے طرف تخبر اور رسیدہ چیرا اولا نو شاید چیر یو مہذب سیاسی گند پارا بہن دا ممکن ہے نہیں چیر دسرا کینی او دد سره چیری مہذب سیاسی طریقے پر سیاسی لارا بانے لالشی ادارے د الیکشن کمیشن ادارې ته وګوري د لاس چې اول دوه کاله نیمګړې وه او د لاس اوس هم د لسو میاشتو نه داغې دوه ممبران چې دي نه دي دغه شوي. د نېشنل کمیشن اینډ د سټیټس آف وومن چې دی د هغې د چیرپرسن انتخاب چې په کلونو کلونو باندې نه کېدو چې وشو نو هغې کې هم د پارلیمان په پارټي کمیټې کې چې کوم ووټنګ وشو هغه په کومه طریقه باندې وشو په کومه غلطه طریقه باندې دي خپل کس چې په رقم باندې پارلیمان باندې حملې وکړي دی په الیکشن کمیشن باندې حملې وکړي دی په آرډیننس په ذریعه باندې کوم قانون سازی وکړي د الیکشن قانون په کوم طریقہ باندې دوی چې په امینډمنټ شکلو نو زدا غړم دا سړی چې دی پته نه لګي په کوم ایجنډا باندې راغلی دی او د سره با مات نه ښکاري چې کسو موزر سیاسي خلک یې غلط د سره په دی لاره باندې لاړ چې په سیاسي لاره باندې سیاست نه خبر دی نو په سیاست باندې پوه
نو ډېر مننه. په مامو جان بابر صاحب ستاسو په خیال باندې کچم عمران خان خو خیر بیا ځان ته یو نقطه نظر لري او هغه دا وایي چې په پاکستان کې چې کوم کرپشن دی هغه ختموي او الزام پر نواز شریف او آصف علي زرداری د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشران دي کچم په عدالت کې بیا په هغه کرپشن ثابت شوی نه دی او غیر ردوي یا دی وایي چې پاکستان کې د ډېر کار کړی دی او هغه دا د اسلو وخت سره دا معلوم سي چې په ملک کې غربت ختم کړی دی. خو دا ټول د خپل یو نقطه نظر دی. اوس دلته سوال دا دی چې تاسو خپله اپوزیشن یعنی که تحریک انصاف یو طرف ته کو اپوزیشن تاسو ته څومره متحد ښکاري چې آیا دوی پر مخ باندې یا د انتخاباتو په شکل کې یا د تاریخ په شکل کې به هم دغه سی یو موټی پاتې سي کنه تاسو ته ښکاري چې هغه به هغه سي نه لکه څنګه چې دا وخت دی
دور جی دا شکار دے پا پختو کی خبر کئی چھ سوک در تا نوی معلوم نو دا اغی بارا کی بل چانا زان پوئی کا کنا او کئی اولار دا لنے در دینو چانا پا کتا پوسو کا نو دے کسی ناس کم خلق دی کنا نو پا دے که تاسو اگوری دے که دسی خلق شتا دے چھ اغوی تا که اسی شارا اسی دا عمران خان نو تاسو نو اغا دا لا اپوزیشن پری دی دیو سر زی خپل مونږ کتلی دي تاسو له حاصل بزنجو صاحب انتخابات هم یاد دي چې هغه چا په
سینټ انتخابات ممبر
تاسو ته سینټ انتخابات بیا تاسو ته دام یاد دي چې بلوچستان حکومت چا ختم کړو میاں نواز شریف حکومت او آصف علي زرداری عمران خان دي سره یو ځای شو او حکومت یې ورته ختم کړو. خبره دا ده چې د دوی په حق باندې هم تاسو دا نشي ویل چې دوی د جمهوریت چمپیونز دي دوی په ماضي کې هر هغه کار کړی دی کوم چې دې وخت کې د چانه بل چانه تاسو ته مقبولې شي. نو خبره دا ده چې دا چې کوم جنگ دی نو په دې جنگ کې د یو اړخ تاسو تنقید کوئ په عمران خان باندې نو بل اړخ تاسو اعتبار نشي کولی په دې بل اړخ باندې. خو خلک چې کومه خبره کوي زموږ باندې خلک چې کومه خبره کوي هغه دا کوي چې په پاکستان کې مونږ د دواړو فورسز نه ځان فاصله غواړو. مونږ په کار دی چې مونږ د افرادو او د پارټو د سیاست نه وځو او مونږ د آئین په سیاست باندې یقین اوساتو چې په آئین کې کوم څه اجازه شته د پاکستان کې آئین کې په پولیس لپاره څه کردار شته پولیس خپل اداکار کوي که فوج لپاره څه کردار شته فوج اداکار کوي که په پاکستان کې د آئین کې د وابړي لپاره څه کار دی هغه کار کوي او که پاکستان کې محمود جان لپاره یوازې څه کار شنو هغه دې هغه کار وکړي په تور صحافي چې ورته کوم کردار دی هغه دې هغه وکړي د دې جنگ روان دی په دې وخت کې په پاکستان کې ډېر خلک دا جنگ کوي چې مونږ لا نہ مونږ چرته سیاسي جماعت پورې انختی یو نہ مونږ د اپوزیشن ملګری یو نہ مونږ د عمران خان ټول کې زیات ډېر خطرناک مخالفین یو خو مونږ دا وایو چې عمران خان تر اوسه پورې څه کړی دي نو هغې نه واضحه یوه خبره چې کوم ښکاري هغه دا ده چې هغه وایي چې زه د حکومت کې ما زما ملګري دي په حکومت کې وي خدای دې وکړي چې هغې دپاره د پاکستان کې آئین وي که نه وي په پاکستان کې جمهوریت وي که نه وي په پاکستان کې یو مهذبه شایسته سیاست وی کنه وی خطا سو ما اومنی مونږ وی چې نه دا کور چې کم دی دا په شایستګې سره او چلاوا د آئند لاندې او چلاوا او ته پکې مشر یو کبل پکې مشر چاله چې اختیار ملو شو ادي او چلی او دا دي چې اوس کوم لار جوړه کړه نه دا کمی سملې د ماتول دا چې کوم دی لار جوړه کړه دوی ځان د پاره دوی ځان ته ډیر اخیار وی خو خبره دا ده چې نننې انسان نننې صحافي خو به د باندې تنقید اونې کې خو مورخ چې کوم دی کنه چې کوم خړې به تاریخ لیکي هغه به دې په ډېر تور ټکو کې لیکي
مننه مامو جان بابر صاحب قریش خټک صاحب تاسو لکه څنګه چې مامو جان بابر صاحب وایي چې اپوزیشن کې کوم ګوندونه دی هغه مازی داسې ده چې هغه یعنی داسې صفا او پاک نه ده پاتې سوی په وختونو کې د الزام باندې سوی دی چې د پاکستان د فوج په مرسته باندې دوی حکومتونه بدل کړي دي اتحادونه مات کړي دي قسم فوج دا وایي چې دوی په سیاست کې هیڅ کار نسته او په وار وار باندې یو دوی د پکار دینه کې شکل خو دا الزامونه پر اپوزیشن کې هم په ګوندونو لګېدلې دي لکه څنګه چې محمود جان بابر صاحب د پیپلز پارټي او د نور ذکر وکړي نو تاسو ته ښکاري چې دغه ګوندونه چې کوم اوس اپوزیشن دي د عمران خان خلاف ولاړ دي دوی هم دغه خپل خبره پر مخ وړلای شي یعنی د کوم شي دعوه کوي چې دوی وایي د رول آف لا یعنی د قانون واکمني د مهذبه جمهوری کلچر د اقرار خبره د قانون خبره کدا به پر مخ باندې یوړل سی او دا به دوی وکړای سی چې دا عملی کړی یا د خپل سوچ پر ځای کی
او د ټول نغه د خبره لاره چې موږ جان چې وو چې په دې ملک کې چې زمونږ استابلیشمنت وته د فوج وته وای دا یو پارټی ده او هغه مستقل پارټی ده چې کله چې یو پارټی په حکومت کې راوځي کله بل پارټی راوځي او دا اوسه پوری چې دی چې تاسو کتلې دي نو زیات تر فیورټ پارټی نه چې دی هغه چې کوم پارټی دی او غریب شان پارټی ده هغه کله وي او کله په حکومت کې راوځي او بیر حکومت نه وباسي دا پاره باندې چې د خپل استابلیشمنت سره چې د کله تعلقات او کله خراب تعلقات الزام لګي نو سیاست چې دی بنیادی ډول د اقتدار کې د راتللو لوبه ده او چې کله د اقتدار کې د راتللو لوبه چې هغه کم خلکو په لاس کې هغه سره به سیاسي ګوندونه چې یا خاص تعلق ساتي یا خراب تعلق ساتي او هغه ګرین نریټیو جمهوری سیاست ته پر چې کوم ده چې د عوامو کمرانی او سیویلین باندې د ستیشي دغه پاکستان کې نه مخکې و نه پکې اوس شې او کو راتلونکي وخت کې څوک سیاسي حکومت جوړ او پارټي حکومت جوړول غواړي په هغه کې راتلل غواړي نو دا غي ماغه زړه دروازه د پاغي باندې بوجي او نه نوځي
مننه ډیر مامو جان بابر صاحب تاسو خپل یعنی خیبر پښتونخوا کې پېښور کې یاده د پاکستان چې اوس کوم سیاسي بوران دی د هر چا د پکې دلچسپي د کڅوک په ټویټر باندې دی هغه ټویټر وخت نا وخت تازه کوي ګوري کڅوک په فیسبوک دی هغه فیسبوک ګوري کڅوک اخبارونو او ټلویزیونو ته لاسرسي لري هغه ګوري نو خصوصا هغه خلک چې هغه سیاست سره یا دي حالات سره ډیر دلچسپي لري تاسو خیبر پښتونخوا کې یعنی د ټولو صوبا ځان د اوس سیاسي کړکیچ سره ځان څومره تړي یا څومره ځان پکې دلچسپي اخلي
ګوري په دې وخت کې په پاکستان کې د خیارتوب سیاست روان دی کنه په مرکز کې عمران خان وایي چې زه هیرو ما د اسمبلی مې ماته کې وزن وی الیکشن ته ځم او په صوبه کې هغه د صوبه اسمبلی اسمبلو ماتولو ته تیار نه دی ځکه چې دلته حکومت دی او دلته وی چې دا اختیار دی هم موږ سره وی او دا الیکشن دی هم چې کیږي نو چې دا اسمبلی دی ژوندې وی چې دا الیکشن نشي نو تاسو په خپل کته شي چې په یو صبح کې د یو پارټي حکومت نو قانوني اسمبلی الیکشن به ارسنګ نه ګټي دلته د دوی په دې ته خوشاله دي چې د موږ حکومت دلته شته او دې ته نه دي تیار چې د خبرې ته دی په یو ځای باندې شي او دوی وی اخلاقا دی نو وی اخلاقا
او زما سوال دا و چې د خیبر پښتونخوا کاغه کارپوهان دي که دانشوران دي که سیاسي کارکونان دي که خلک خیر تاسو خبر وکړه دا په دې سیاسي بحران کې د دې ټول حالاتو ځان خبرولو کې څومره دلچسپي لري؟
بېخو زه خو چې دلې خبر وکړم چې زه خو که جمعه تم چرته سړی ځي کنه سبا د روزو ورځې دي کنه نو پر هغه جمعه کې هم چې څومره وخت مونږ له پاتې په اړیکه هم خلک هم دا خبرې کوي بلار چې رواني التم دا خبرې چې چرته مونږ سودا اخلو الته هم دا یو ټاپک چې ماته تر اوسه پورې نشي یاده چې د تیرو لسو ورځو کې ما چرته بل موضوع باندې چرته په پاکستان کې خبره اورېدلې او ما په بل ورځ د خپل صحافت د یو رپورټ لپاره ما یو ډاکټر سره خبره کوله چې د مزغو ډاکټرو چې ډاکټر صاحب دا خبره چې دومره ډېر زیات په یو موضوع باندې خبره کوي نو څومره اثر پروزي نه ما ته وایي چې ما به په ماضي کې که چېرته یو سړی منې کولو چې موبایل به نه ګوري او ما به د علاج کولو د پیشنټس ریشو په سلو کې یوه وه نو اوس زه په سلو کې دېرش کسانو ته وایم چې نه به ټي وي ګوري نه به اخبار ګوري نه به موبایل ګوري او نه به سوشل میډیا ګوري نو خلک دومره ذهني طور باندې په دې عرصه کې ورخښ دي چې هغوی نه نور ټولې مسلې پاتې دي او زما په خیال باندې هغوی انګیجمنټ د هغوی د مصروفیت چې کوم دی په دې اړه باندې زیات دی نو چې هر سړی په دې کې دلچسپي لري چې څه دې وخت کې دا کام چې کوم دی دا په نیم نیم تقسیم دی نیم هغه خلک دي چې هغه دا وایي چې عمران خان دې په هر صورت وګټي هغه دې لپاره ګوري او نیم هغه خلک دي چې هغه وایي چې نه عمران خان دې دوباره رانشي نیم هغه د لپاره ګوري نو انګیجمنټ دومره زیات دی چې په دې لس ورځو کې ما د دې موضوع نه علاوه بل موضوع نه دی کتلی چې د سوسایټي کې
مننه مامو جان بابر صاحب او قریش خټک صاحب سوال دا دی چې لاندې جواب را ته راکړي چې آیا دا پاکستان کې چې دا هر څه روان دي لکه څنګه تاسو د اقتدار یا په واک کې د پاتې کېدو لپاره یو خاص سیاسي ټوله او نور بیوروکراسي یا فوج دي کې خلک دي یعنی دا د عام اولس لپاره د دلچسپي یو موضوع ده او کنه دا یو خاص پورته بره په اشرافیه کې زنانه یو کیسه روانه ده او خلک سره کټ دي
دا سیده دا اقتدار لوبه دا اشرافیه لوبه دا خو چونکه اشرافیه چې کوم اقتدار لوبه دا په ښه طریقه باندې نه کوي نو د خلکو ژوند هم ورسره تنګ شي او تاسو وګورئ چې ګراني کم ځای ته ورسېده ډالر قیمت کم ځای ته ورسېده او د قرضې چې کله پاکستان حکومت ته نه ملاوېږي د هغې نور مسلې چې دي د هغې بوج ټول چې دی د پاکستان ولس ته رارسي نو دا لوبه خو د اشرافیه لوبه ده خو چې دا په ښه طریقه هغوی نه شي کولی نو خلک چې دي د هغې نه متاثره کېږي او په کار ده چې
بالکل
تاسو هم صحیح خبر ہے کوئی رقم کو لگاؤ دے رقم کو سرا سیزون سرا پاکستان کی اغینم لګیا دي چې بیا خلک فائدہ دي لکه مختلف استراګانې چې په سیاست کې راوست دي د دل ته ذکر نه کول غواړم نو اغه هم استعمالي د عام ولس ژوند چې دی دا د خلکو د لاس چې دی د غشیو په کار د خلک دی دا عمومي چې د ملک چې دی خلک کوشيږي د ملک دی د دې خلکو دی او د خلکو ته د اختیار دي چې د حکومتونو جوړ کړي د حکومتونو وړاندې نو بیا به داسې قسمه د شافیه لوبې او داسې قسمه چې دي بحرانونه چې دي د آینده به نه راځي که کله د پاکستان ولس ته دا اختیار مداو شو.
ډېره ډېره مننه قریش خټک صاحب ستاسو، مامو جان بابر صاحب ستاسو، زه ګړۍ ته ګورم وخت هم دومره و، ستاسو د دواړو ډېره ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. شر وځ خدای پامان. په مخه ښه اوریدونکو، تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري. موضوع دا و چې پاکستان کې د اپریل په درېیمه نیټه د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوري لخوا د غونډې په مهال د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن راوړل شوی د نه باورۍ تحریک ردولو اقدام په دې هېواد کې سیاسي کړکېچ رامنځته کړی دی. تر دې ګام وروسته ولسمشر عارف علوي د عمران خان په سفارښتنه قومي اسمبلی ماته کړې ده. دې وضعیت په پاکستان کې د قانون واکمني او د دې هېواد سیاسي نظام په اړه بحثونه راپارولي وو. همدغه سره تړلي مو ځینې پوښتنې وې اړخونه وو چې هغه مو د پارلماني او سیاسي چارو پوه قریش خټک او په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر سره په دې بحث کې څېړلې. وخت هم دومره و، تاسو ته ښه وخت غواړو.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شئ.
میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش پنځه لس زرا درې سو پنځه شپېته او پنځه لس زرا اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.